ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د خبرونو لپاره را سره انیس اجمل او د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي. د پاناما اسنادو په اړه د اپوزیشن لخوا د حکومتي عدالتي کمیشن ردول د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. تړون خبرونه کې بنن د کندهار خبرې واوري. فول خبرونه انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د پیناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار پاړه دي د دوی نه هم مشورې واغستل شي. ټاکل شوی ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور پړه سبا ټول ګوندیزه غونډه وکړي او د عراق په بغداد ښار کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریزم شامل کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه رابلي. دغسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال د یاد عدالتي کمیشن رد کولو سره اویل
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نوم راغلے دی پدی کی نور چا نوم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سره با ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی د ملک وزیر اعظم یہ د هیواد وزیر اعظم د اخلاقی قوت له بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادونه لکوم ځای راغلی نو میاں صاحب اوس هر څه پډاګه کوي.
وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت سبا له د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود نن مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربیره کوریډور فرنټ او پختونخوا ولسي تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نوموړی سیاتوي هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې به دوی په مرکزي حکومت خپلې غوښتنې ومني.
پیر هر یو غونډې سره څه فائدہ کړی دا خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفاق وکړو په عمل یو ځل نه ده شوی. دې ځلې دا واحد چې دا یو صوبایي حکومت یې کوي، یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولی نو بیا کوریډور انشاءالله موږ واپس ګټو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی و چې وروسته بیا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په وینا په دغه خط کې ورته د اطمینان وړ ځواب نه دی ترلاسه شوی، نو ځکه د راتلونکي تګلارې په اړه د ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. د مومند ایجنسۍ په زیارت چیک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال لډیو ته ویلي تیر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستې د افغانستان له لورې مارټر ګولۍ وشتل شوي دي. افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویلي دي د مومندو په یعقوبی او نارګي کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي او هغې ته زیان رسولی دی. د جنوبي وزیرستان په واڼه سیمه کې بیګا وسلوالو پر یو سکول برید کړی خو پکې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په سیمه کې چارواکو مشال ویډیو ته نن ویل په یاد پیښه کې د واڼه کړي کوټ سیمې د سکول ودانۍ ته زیان رسیدلی دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو د صحت محکمه وایي په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال د تراګرۍ متاثره شو روغتیایي کارکوونکو لپاره چې د مرستو کمه پالیسي جوړه شوې ده پایې کې به د پولیو ضد رضاکاران هم شاملولی شي. د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام مشر ډاکټر اختیار علي پرون مشال لډیو ته وویل د پولیو ضد مهم پر مهال کوم روغتیایي کارکوونکي چې مړه ژوبل او یا وتښتول شي حکومت هغې ته لس لکه روپۍ معاوضه ورکوي خو رضاکارانو ته یوازې درې لکه روپۍ ورکول کېږي چې ډېرې کمې دي. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون مشال ریډیو ته ویل په دې اړه ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړو سره هم لیدلی دي او د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره په نوې کړنلارې خبرې کړې دي. دغسې بیا د ولسي جرګې غړي نصیر احمدزي پرون مشال ریډیو ته وویل
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د هغه په مقابل کې به اوس موږ جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد واوسي.
الته د حزب اسلامي ډلې پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعګانو توافق شوی دی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکی وزیر اعظم ویلی دی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ډیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو د کډوالو په اړه د ترکی او د اروپایي ټولنې ترمنځ دایي معاهدې دفاع کوي چې پرې زیاتې نیوکې شوې دي. احمد داود اوغلو دا خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ ټسک ویلی دی اروپایي ټولنه اراده لري چې په ترکی کې به د شام د کډوالو د ژوند ښه کولو لپاره په دې اوړي کې په مختلفو پروژو یو اربا یوروس ولګوي. دغه سی بیا احمد داود اوغلو ویل چې یادې ټولنې د وړاندې نه د یو سل او اتیا میلیونه یوروس پروژې پیل کړې دي. د عراق په بغداد ښار کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو. اماک خبري اژانس چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پلوي کوي ویلي دي چې د پرونی لوی چاودنې تر شا اسلامي دولت وسلوالې ډله لاس لري. په شمالي سلې الحسینیا کې د امنیتي ځواکونو په پوستې په برید کې 9 تنه وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي وو. دویمه پیښه بیا په عرب الجبیر کې شوې ده چې هدف یې د امنیتي ځواکونو قافله وه. په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 11 نور او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر وای هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه نیولې او دغه سخت دریځه ډلې نه ده پریښي چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني د څرګندونې پرون په تهران کې د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: عمران خان د نواز شریف لخوا د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن رد کړی.
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے.
د چین پاکستان اقتصادی راہدارۍ په اړه یو بل ټول ګوندی د غونډه کیږي.
په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټولې پارټۍ دعوت شوې دي او د پارلیمنت نه بهر ټولې پارټۍ دعوت شوې دي.
او تړون خبرونه کې به نن د کندهار خبرې واورئ.
کندهار خو نو د شادي رحمان غني ګرځي تر وخت پورې نه وي. کندهار او چې روزګان هم بکشي وو، هلمند هم بکشي وو،
قبائلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او د نړۍ د حالاتو خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د حکومتي عدالتي کمیشن جوړولو ثابته کار رد کړی دی او له حکومت یې غوښتي چې په دې معامله کې د اپوزیشن ګوندونو دریځ شامل کړل شي. اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې ودی ادم په دې معامله کې د عدالتي کمیشن جوړولو خبره کړې ده او کام ته په خپله وینا کې ویلي ول که چېرې پرې ثبوتونه ثابت شي نو استعفا به ورکړي. نور تفصیل لګولای یاځه.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دی باید وزیر اعظم ټولو اپوزیشن ګوندونو سره په دې معامله مشاورت کړی وي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند په سکر ضلع کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي کچري حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن لپاره اپوزیشن سره یو ځای ضابطه نه جوړوي نو دا کمیشن د قبلولو وړ نه دی. خورشید شاه ویل د کمیشن په اړه به ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه راغواړي. نوموړي زیاته کړه کچري حکومت د کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو دریض شامل نه کړو نو بل لار به خپله کړي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال عدالتي کمیشن رد کړی او ویلي دي
مذاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا آپ کا نام آ گیا
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساتھ نم راغلے دی پدی کی نور چا نم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سرا با ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی دا ملک وزیر اعظم یہ دا ہیواد وزیر اعظم دا اخلاقی قوت دا بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادوں لکو مزائے راغلی نو میاں صاحب اس ہر سفر ڈاگا کبھی
کہ یہ کدھر سے پراپرٹی آئی تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری
عمران خان سے تکڑا کچہری ددوی غختنی نہ منل کی گی نو پسڑ کنو با پ احتجاج لاس پوری کڑی اپوزیشن گوندو نہ پدا سی حال کی دپانا ماستا تو پاڑا د پلٹون لپاره د کمیشن جوړول غختنه کوي چې د جمعې په ماخام میاں محمد نواز شریف قام ته په وینا کې ویلی وو چې مرکزی حکومت دپانا ماسنادو د عدالتی تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړول لپاره د سپریم کورٹ رجسٹرار ته خط استولی خدا وخت د سپریم کورٹ چیف جسٹس د ترکیه په دوره دی او د کمیشن جوړولو کار د مې لومړی نیټه پورې ځنډیدلی دی وزیر اعظم په هغه وینا کې ویلی ول کچری پرې تورونه ثابت شونو ل خپل څوکۍ به استعفا ورکړي او خپل ټولې اساسې یې په ډاګه کړي دي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو وسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي د هیواد اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنې هم کوي
دا مشال ریډیو دا
مشال لیڈیو ته وګی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري په اړه د صوبایي حکومت ترلاسه کولو په موخه سبا ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. دا لومړی وار دی چې صوبایي حکومت د اقتصادي رهداري په اړه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کوي. په غونډه کې بعد واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون کوي. په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژو په برخه کې د صوبایي د حقوقو ترلاسه کولو په موخه د کوریډور فرنټ سیاسی جبه جوړول اعلان کړی وو او ډاکټر سید عالم محسود یې مشر ټاکلی وو. زموږ همکار ګلیاز ډاکټر سید عالم محسود سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په کانفرنس کې به کوم ګوندونه ګډون کوي. نو ښاغلی سید عالم محسود وایي
د ټول ناول خبره ودا ده چې دا طریقې انصاف طرف نه دی ته ویل به انصاف نه دا د صوبایي حکومت طرف نه د ټول آل پر ډیسکانفرنس راغوتل شوی دی. په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټولې پارټي دعوت شوی دی او د پارلیمنت نه بهر ټولې پارټي دعوت شوی دی. په دې کې به ونډه ورکړ پارټي ان پی ولی مزدور کم پښتونخوا ملي پارټي لیفټر پارټي هم شامل دي اور کوریڈور فرنٹ اور پختونخوا ولسی تحریک ہم بہم شامل ہیں.
ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب کا دار توی دین مخ کی ہم ډیر ټول ګوندی د سیاسي ګوندونو چې کم د سی غونډې را بلل شوی دي نو دا غي س اثرات مخې ته راغلي دي او کنه په حکومت باندې کم ساس کم غوښتنی دي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه معنی
د سوال هم ډیر خدې ډیر هر یو غونډې سره څه فائدہ کړي دا خو د هغه په نتیجه کې به چکم اعلان به وفا کو کو پمن عمل یو ځل نه شوه دې ځله دا واحد ال پټ کې پیښ شوه چې دا یو صوبایي حکومت کوي یعنی مخکې خو پر سیاسي پارټو کولې نو بیا کوریډور انشاءالله موږ واپس کړو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
او زموږ ستاسو په یو بل موضوع تر هغه ورو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ویلی دی چې په کابل کې وروستي برید چې څلور شپېته کسان پکې وجل شوي ښایي چې پاکستان اوس هم حقانی ډله سره ملاتړ لري او پر خپل ځمکه یې ځای ورکړی. که څه هم پاکستان دغه تورونه رد کړي دي خو د پاکستان د پوست پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې له هم د پاکستان په ځمکه د حقانی ډلې وسلوال شتون لري. اسرار عالم مومند زمونږ همکار دی او د بریګیډیر سات سره په دې اړه مرکه کړې ده. نورازی چې دا وره
دا زما په خیال باندې هغه شمالي وزیرستان کې خو نشته دی او دا څه د بندوبستي دا خو نه او څه افغانستان ته وړېدلی دي څه په کورما جلسه کې زما په خیال باندې به موجودګي وي نو په شمالي وزیرستان کې خو نشته دا د حکومت دا وسیله ده د پاکستان اوس آیا هغه ته نقصان رسېدلې شوی زما په خیال باندې فلحال هغه ته صدا ته ډېر لوی نقصان نه دی رسېدلی او هغه چې کومه عملیاتي ادارې او قابلیت دی هغه موجود دی.
بریګیډیر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې چې حقانی ډلې وسلوال د پاکستان پر ځمکه موجود دي او هغوی ته دومره تاوان نه دی رسېدلی نو بیا چې پاکستان حکومت وایي چې د حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات ترسره کړي دي او اوس هم روان دي نو څه ګوري چې ته پاکستان دغه دعوې بې بنیاد لري که څنګه؟
نو یو خوا مطلب دا چې هغوی دا غوښتنه کوي چې دوی سره خبرې او مذاکرات په میز باندې راولي بلخوا دوی وایي چې دوی خلاف تاسو کاروایی وکړي نو دا دواړه خو په یو وخت باندې نشي کېدی. اوس پاکستان له دا زما په خیال باندې یو فیصله وخت راغلی دی چې کابل حکومت سره امریکې سره دا دغه وکړي چې آیا مونږ دا خلک دی نه لرکو بیا د کابل افغانستان کې دننه جنگ هم هماغه سي وي کې 50% یا 100% کمې راشي او باقي وي.
نو څه وایي تاسو چې پاکستان دغه فیصله ولې نه کوي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ډېر وخت نه مطلب دغه هر څه روان دي؟
ما خو ته وایم کنه چې هغه ډیمانډ راځي چې دغه پاکستان مذاکرات مې سره ولې هغه افغان حکومت دغه دعوه خو نه کوي. پاکستان کا بقایا رسوخ بھی خبر نہیں دیا آیا افغان حکومت تو امریکہ نگر سے تیار دی کہ نہیں
افغان حکومت هم غواړي چې پاکستان د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي په خپل ځمکه باندې. امریکا هم دغه غواړي. نو د هغوی دا مطلب
دی چې دا غواړي چې عملیاتو کې مذاکرات دې راوړي. دا متضاد دغه دی دغه د خواست دی. دا نشي کېدی. یا به پاکستان عملیات کوي درکې به د خپل خاورې نه افغانستان ته بدن نه ځي او افغانستان کې درنه غي جن کولی شي. دا سب مسله فل هغه ته نشته دی.
بګډر سبا غوي خو چې کوم وسلوال د سولې خبرو ته کینی نو هغه سره د خبرې وکي هغه د خبرو مې سره ولي او چې څوک نه کینی د هغه پر ضد عملیات وکړي پاکستان
جراشي او بالکل احساس خبره ده کومه هغه کوم سخت موقف ولا خلک یې هغه ایسولیټ او چې کوم مذاکرات تیار دی هغه راولي. نو زما په خیال باندې به باندې لکه وخت لګي دا ته آسان نه دی.
ښه بریګیډیر صاحب اخري پښتون احساس نه دار چې څو ګورې تاسو چې د پاکستان پر ځمکه کوم کوم ځای کې د حقانی ډلې وسلوال دي د هغوی نظام ته څنګه ګورې تاسو د هغوی مرکزونه کم کم ځای کې دي او په کم حالت کې دي؟
نو ګورې زما په خیال باندې هغوی خو مرکز اوس په افغانستان کې دی هغه پاکستان کې موجود نه دی. یا سنا څه د هغوی کسان چې کم دي نو هغوی کېدی شي د پاکستان بندوبستي دا خو کې وي. خو عملیات دې ځنه زما په خیال باندې وزیرستان کې دا سہولت نشته چې هغه هلته مرکز قائم کړي. نو هلته مرکزونه شته نه هلته آبادې شته دی فلحال. نو زما په خیال باندې شمالي وزیرستان کې بالکل د دې موجودګي دغه صفر ده. سه افغانستان کې دي سه او د پاکستان بندوبستي علاقو کې وي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردنګو د خبرونه په دې برخه کې ورجو کابل ته د حزب اسلامي پلاوی وايي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ په ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. د پلاوی تیر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع تګلار حکومت ته وړاندې کړي او جواب ته منتظر دي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا وايي په دې مذاکراتو کې اختلافي ټکي ولسمشر ته لیږل شوي او وروسته پریکړه به پرې وشي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سین په دې راپور کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په هکله څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبې په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویل. خاغلی بهیر وبل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګه تلپاتې سوله غواړو، مندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو او د دې سولې د راوستلو لپاره ټولو کوششونو ته تیار یو. منګه د سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمونږ لپاره لوی امتیاز په دې ملک کې سوله او امنیت ده. منګه د سولې او مذاکراتو په ارتباط د خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه د انګلیسي په اصطلاح چې نو اوس د توپ د مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروسته تصمیم ونیسي.
اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده عامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري.
اوریدونکو، هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبه په دې راپورټ کې ورو.
په کابل کې له وروستۍ مرګونې حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. ولسمشر غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غني له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یوه جلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. د هغه په مقابل کې به اوس کوم جنګ ته وو او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلې طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزی.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
ورځنکو د نن تړون ونی د خبرونه کې به تاسو د کندهار په اړه واوري او اوریدل مهیروي د دې خبرونې په روستۍ نیمه کې به اوري. استاد پام یو بل راپور تر راګرځوم. د سماجی رابطو وبپاڼې لکه فیسبوک، ټویټر او نور ټول نړۍ په نړیوال کلی بدله کړې ده. د نړۍ په کوم ګوټ کې سپی خوشونو خلک په ټولنیزو وبپاڼو خپل خبرګون ښایي. د دې ترڅنګ په دغو وبپاڼو په نړۍ کې د خپل پیغام خورول یو مهمه او اسانه ذریعه هم ګڼل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې خلک سوشل یا ټولنیزې وبپاڼې کاروي. دا چې په دغو هیوادونو کې د سماجی رابطو وبپاڼې د امن او سولې لپاره څنګه کارول کېدای شي او رول یې څه پکار دی، د دې جواب د فرخنده اسد په راپور کې اورو.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ استو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جدیدی ټکنالوژي له لارې اوس افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
دغه خلک ورځ په ورځ کاریدنه له خلکو زیاتېږي، لکه یوټیوب په دې کې ویډیوګانې شیر کیږي، د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه د موادو د خوانه د ولست افغانه هغه د نورو سره بیا شریکیږي. تیره ورځ دلته یو پیښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کښې د دې هم عکسونه شریک شول، نوې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کښې او د دوی په اسانو کښې د جګړې خلاف یو کرکه فرق کړه چې پخوا دا شیان ممکن نه وو.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کښې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وه چې د سوات ولس کولی شو د دغو حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې. دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی، نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام پې چلیږي، هغه ډېر زیات زر اثر کوي او زر خپرېږي. زه دا ګڼم چې نه صرف په رورل په دې سوات په لوور سوات کښې په لاندې سوات کښې بلکې په غرعي سوات کښې هم زیاتر خلک چې دي هغو د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شي باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي، د پیغام په صورت کښې، د پټو په صورت کښې، د ویډیو په صورت کښې یا د آواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسۍ نه د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره یوه کارکوونکي او د فاټا یوت فورم جوړوونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کښې ډېر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا ده او ډیجیټل کوم چې دا میډیا ده دا ډېر اهمیت لري، بلې زموږ د معاشره کښې ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دې ادا کوي هم. او که مونږ پازیټیو طریقې سره وګورو، د دې پازیټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې د قبایلو سیمو کښې به زه دا خبره کوم چې آلموسټ مونږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کښې ایکسس نشته، موبایل سروسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلیټیز دي نو هغه هم موسټلي نه وي، یا د موبایل په تھرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایلو سیمو کښې کوم ځوانان دي هغوی مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي. او که تاسو ریسنټلی وګورئ نو دا قبایلو کښې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغوی کښې یو شعور او آګاهي کوم چې مونږ ورته وایو هغه ډېر زیات راغله، ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانۍ سره پروپاګیټ کړي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هېوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واټساپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د قبایلي سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد کمپاین کې د کارکوونکو او رضاکارانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. چارواکي وایي چې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین کې برخه اخیستونکي رضاکارانو لپاره هم هغه شان مرستې کوي چې څرنګه کارکوونکو ته ترلاسه دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی راکوي.
په قبایلي سیمو کې د پولي مرض پر ضد څاڅکي ورکولو مهم پر وخت ممکنه د ترهګرۍ ښکار کیدونکو ته معایزه ورکولو لپاره چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغې کې به د پولیو رضاکار هم شاملولی شي. دغه خبره د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام یو مشر ډاکټر اختیار علي مشال لوډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ډاکټر اختیار علي وایي کم کارکوونکي چې د پولیو مهم په وخت مړه، ژوبل او یا وتښتول شي هغوی ته معایزه ورکول کیږي، خو د پولیو رضاکار سره د صحت محکمې لخوا تر اوسه داسې مرسته نه ده شوې.
انسیڈنٹ کی دنوں گورنمنٹ پہ دے دو دا پارا سوچو کچھ دو دا پارا میو پی سی ون ایڈی پی اسکیم آچو آخه که بدو انجرد و کم شهیدان شي دوته به کمپنسیشن ورکو. نو دا اوس مو ریسنتلی یو کال مخکې دا پی سی ون اپروو کړی، یو پولیو کې یو ولنټیر کار کوي، یو ګورنمنټ والی لکه پی ای ټیکنیشین ویکسین کوي.
د صحت محکمې د چارواکي په خبره د هر وژل شوي کس په سر 300,000 روپۍ معایزه مقرره شوې ده، خو د پولیو کم رضاکار دی د هغې کورنۍ ته 300,000 روپۍ ورکول کیږي. روغتیایي چارواکي ډاکټر اختیار علي وایي د پولیو رضاکار ته د یولسي وګړي په شان معایزه ملاویږي چې هغوی سره د مرستې دغه کچا ډېره ټیټه ده. بلخوا د کورمې یو کس چې د پولیو په مهم کې د یو رضاکار په توګه کار کوي مشال لوډیو ته وایي د پولیو مرض پر ضد چې کم جنګ روان دی په هغې کې د دوی رول ډېر مهم دی، نو پکار دی چې د دوی هم هغه شان خیال وساتلی شي کوم چې د نورو کارکوونکو ساتلی کیږي.
موږ د موبایل ټیم سره تعلق لرو او زیات خطره ورکي موږ ته، د مارګ ورکي، د هرې وي لکه د سپای پورې د نورو مطلب چلوکي بزت کول دي موږ ورکي، دې مې موږ دا یایو چې دا موږ سره بالکل حکومت ظلم کوي په کور دا یا چې موږ سره موږ ته دا پېکېج منظور شي. موږ دا نه غړو چې مو مړ شو ورکی یا مو مرګاله مړ شو ورکی خو بیا سون د پته نه لګیږي خو خطر ده.
په پاکستان کې د پولیو په کارکونکو وخت نه وخت وسلوال بریدونه تر سره شوی دي چې پکې زیاتره پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې ونی مو کابل کې یو بجې کیدونکې ده. د خبرونو د لنډیز د پاره مایک خپل همکاري انیس اجمل تورکو.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د پناه اسنادو په لټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه یې کار رد کړی دی. ویل دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریځ هم شامل کړي. په کمی سمدې کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سیند سبې په سفر ضلع کې خبریالانو ته وویل د پناه اسنادو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه راولي. د خبر پښتونخوا حکومت سباله د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه ټولګندیزه غونډه راغلې ده. د پښتونخوا لسی تحریک مشر سید عالم رسید نن د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربېره کوریډور فرنټ او پښتونخوا لسی تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او هیله ده چې د دې غونډې په نتیجه کې به د مرکزي حکومت خپلې غوښتنې ومني. د مومند جلسې په زیارت چک پوسټ د برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتېري شوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي تر ماښام د امنیتي ځواکونو په پوستي د افغانستان له لورې ماټل ګولۍ وشکلې شوې. افغان چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. تحریک طالبان پاکستان جمعیت الاحرار ډله وایي د مومندو په یعقوبیو نالګي کې په امنیتي ځواکونو بریدو کړې نه کړې وي ته زیان رسولې. د جنوبي وزیرستان په وانا سیمه کې بیګا وسلوالو پر یو سکول برید کړی په چارو پکې ځاني زیان نه دی رسېدلی. د پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبان نور سولي طالبان نه لري او حکومت د وی بلې لارې په لټه کې دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د پر مشال ریډیو ته ویل په دې اړه ولس مشر غنی ته روانه د ویلي شو له غوړو سره هم لیدلې او تر هغه رسید کوم مبارزه لپاره یې په نوې کړنلارې خبرې کړې دي. د ترکی وزیر اعظم ولیدی په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ډیره ټیټه شوې ده. احمد داود اوهلو د خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل او د اروپای ټولنې لوړ پوړو چارواکو سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وکړې او د عراق په بغداد ښار کې په دوه موټر بمب چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دې بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو.
اوردونکو انیسا اجمل نمود خبرونو لنډی زوریدو او ست پاکستان خبرو شو ته د نور سپانو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر نور.
نن ته پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري په پانا مالکس باندې لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدون کې مشر کو ورسپانو خپل اداري کې وایي چې حکومت به لزنده د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پانا مالکس د بلټنو لپاره خط ولیکلو. خو د دې انکوایري کمیشن دایرې دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په بلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې لقبل ير د چې د پانا مالکس بلټنې د زنګ کار شي. د اداري په وینا چې پانا مالکس کې راغلو دو ټول پاکستانیانو پلټنې پکار دي. خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کوم سیاستدانانو نمونه پدې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي او پکار خو دار چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل پکار دی. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمه پرتی دي پکار ده چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټل شوی پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي. نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې داین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکي منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کی او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي. خو تیر کال د صدارتي اورډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وه او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی دی چې پکې ورتا ویلې دي چې د ان اف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د ان اف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کېږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهم او ضروري مسله په ګوته کړه. نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي ان اف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دارنګ صوبو ته د خپلو ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼې لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې اترې نه دي ځنډیدلې. بلخوا د رند په نوم یو څېړنیز مرکز په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحه میرزاده وړاندې کړي.
ٹائمز آف انڈیا ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانو نه ویلیو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوي، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډیدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډیدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوي ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي ویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مجبور لرسولي او د هیواد په کلیوالو سیمو یې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې شمنتیا نه ده ښودلې. رند څېړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپله یوه اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
د له پاکستان خبریدونکو د نیوز ورځپاڼه لیکي د پوځ د ځینو افسرانو له خپلو حدود لرې کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د درغلو په تور لرې کړل شوي ول. ورځپاڼه لیکي ځینو پوځي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلو او سمګلنګ له لارې پیسې جوړې کړې وي. د لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد اورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ته ورځې نه چې کله د پاکستان د پوز افسران له خپلو دندو لرې کړل شول، نو له دغې وروسته په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوز ځینې لوړ پوړي چارواکي چې پکې یو لیفټنټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په اف سي کې کار کوو، نو د خپلې عهدې او واک یې غلط استعمال کړی دی. نیوز ورځپاڼه لیکي کیسه داسې ده چې کله د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سي د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس ګاډی وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر ووهل او هغه وجل شول. د دغه دواړو وجل شو پوځي افسرانو کورنۍ د پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او وی ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوي دي. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دغه پیښې د پلټنو امر ورک، نو دا معلومه شوه چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلي دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شوه، بلکې هغه د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د ده د زوی سره دومره ګران سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغه پلټنو کې دا هم معلومه
شوه چې میجر جنرال اجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی بلکې د سمګلینګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرال اجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو او په 2015 کال کې هغه هم د خپل عہدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساس پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپان لیکي دغه لری کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل یې هم کېدای شي، حتی تر 5 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږ یې اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې تړون. د نن په تړون کې به تاسو د کندهار د تاریخ د موجوده حالاتو او د غزي د ټولنې په اړه باندې واورئ. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ برابرۍ راځي چې وورو تړون.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم. د خبرونه د افغانستان د کندهار ولایت پاړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د کندهار جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د کندهار د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو پاړه واوري. د کندهار له نامه سره شاید ډیر اوریدونکي بلد وي، خو موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې د کندهار ولایت ته له بیلابیلو اړخونو کتنه وکړو. تر نور څه وړاندې مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رازق پالوال څخه وپوښتل چې د کندهار ولایت پر جغرافیه لنډه رڼا واچوي. نو هغه وویل
کندهار خو نو د شادي روان غنی ګرځي تر وخت پورې نه وي. کندهار چې روزګان هم بکشي وو، هلمند هم بکشي وو، او زابل هم بکشي وو. په شمال کښې نو منځنی افغانستان دی، او په جنوب کښې یې دا کوټه نو دا هم په کندهار په یو وخت اړه لرله، مګر اوس کټه کوټه خو جلا شوې ده. او په ختیځ کښې خو نو چې زوړ کندهار یې وګورو پخوانۍ، نو فراه یې لویدیځو خوا ته وه.
ډاکټر رازق پالوال وای په کندهار ولایت کې د مرکزی شهر کندهار ترڅنګ دوه داسې ځایونه شته چې شارګوټي ورته ویل کېدای سي.
خو په کندهار کې دغه یو د پنجوایو خوا ته یو د کوچني شهر دغه موقعیت شته چې هغه شارګوټي بلل شو د پنجوایو خوا ته، او بل د ارغنداو خوا ته د باوایي په نامه سره یو ځای د کوچنی د میله باز
له ډاکټر رازق پالوال څخه مې وپوښتل چې په کندهار ولایت کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل چې هلته د اڅګزیو او داسې نورو په ګډون یو شمېر لویې قبیلې میشتې دي.
په کندهار کښې اوس قومونه سنجو سره ګډوډ دي، خو نو نورزي هم شته، پخوا احمدزي هم دی وو په شهر کښې، په کندهار کښې وه توپنځي شته، او انکوزي ډېر دي په ارغنداب کښې، همدغسې کاکړان ډېر دي، خروشتې خو نو زوړ نوم دی، په اوس کښې خروټي بولي، هغه هم په کندهار کښې ډېر دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د کندهار د ولس ژوند جواک ته کتنه کوو. په یاده سیمه کې مې له لیکوال او د ټولنیزو چارو له فعال شاکر عزیزي سره خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوښۍ لمانځي.
په کندهار کښې هغه څه چې خلک خوښي پر کوي، او هغه د دود په ډول ډېر دي، د واده دی، کوزده ده، دسمال دی، اشار دی، هغه بل خبره چې نن سبا ډیر موټسوې ده او دا ډیر شپه علامه بولم هغه د حتی د کرکټ د بریا په خاطر د خلکو خوښي دي. نو دغه ډول دودونه چې خلک خوښي پر څرګندوي دا د ښار او پاتراپ کې لږ فرق لري. پاتراپ کې خلک چې کله د باغ حاصل واخلي یا د ځمکې ښه حاصل کړي پر هغه باندې خوښي څرګندوي او یو دود غونډه دي، او یا چې کله د ډیره وخته وروسته باران کې دا هم د خلکو لپاره یو د خوښۍ یو.
له شاکر عزیزي څخه مې غوښتنه وکړه چې که د دسمال او اشر دودونو وضاحت وکړي. نو هغه وویل
دسمال کله چې الک او د انجلی د فایبلونو د هغه څخه پر دې باندې هوکړه کېږي او بیا دا فیصله کېږي چې دغه انجلی به دغه ځوان ته ورکول کېږي، نو د هغه ته دغه هوکړه لیک په منظور یو دانه یو کوچنی دسمال ورکوي چې هغه کله ګنډل شوی هم یې لږ شاکلیټ لږ د ځینې نور خواږه او دا شان هم ورسره وي. دا د انجلی په کور کې د هلک د کورنۍ څخه ورغلي هغه ډلې ته ورکول کېږي، هغه یې کور ته راوړي د هلک. دا ډېره زیاته خوشحالي لري. اشر په غټو ښارو کې اوس کرار کرار نشته، د کندهار په ښار په مابین کې په ډېرو لږو ساحو کې خو په ټولو اطرافو کې شته. د کلیوالو مسایلو باندې هغه کثیر د مسجد جوړول وي که د کانال یا ویالې پاکول وي که د نیالګیو کښېنول یا بل موضوع وي، د مسجد د امام د خوا څخه یا په کلي کې د یو بل مشر د خوا څخه غږ کېږي چې پر دغه موضوع باندې اشر لرو. نو د کلي خلک بېل دي چې پیسې وغواړي راټولېږي هغه کار ترسره کوي.
شاکر عزیزی وویل په کندهار کې موسیقي له وس او فکر سره سم د خوشی لمنځلو برخه ده چې ځینې خلک یې وس نه لري او ځینې بیا کولو ته زړه نه شکوي. نوموړی وای د کندهار ولس د غم پر وخت په پراخه کچه له یو بل سره غمرازي او مرستې کوي، خو د ده په خبره د څو لسیزو ترهګریو او ناخوالو ټولنه ډېره اغېزمنه کړې ده.
د کندهار ولسونه چې کله دغه خوشحالۍ لمانځي نو ډېر فیصدي یې د دغه وخت د ډوډۍ خوراک او تر هغه وروسته دغسې بانډار ناسته ورکې تشکیلوي. زه دا نه وایم چې دا زموږ د منطقې مکمل رواجونه ښه دودونه به له منځه مطلق ولي، خو اغېزمن کړي یې بېخي ډېر دي. په ځینو ساحو کې د ځینې رواجونه ممکن د تک د دوره کېدو سره مخ کړي. د امنیتي پېښو دا مال څخه بیا باوري ډېره سوې ده. د خلکو تر مابینه مې رقم اون نسبت ته پخوا څخه لږ د حالاتو په خاطر کم سوې دي، ځکه خلک خطر احساسوي. خو بیا هم دا په کندهار کې یو متل اصطلاح ده چې ډېر کارېږي، د کندهاریان په غم کې مستانه ګرځي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په کندهار ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت څېړو. د میرمنو د چارو له فعالې او د سنا لغړې رڼا ترینه مې وپوښتل چې د بشري حقونو پر رڼا کې په کندهار کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي. نو هغه وویل
د کندهار ولایت کې د میرمنو ژوند نظر و تیرو یعنی مخکې له دا 15 کلو څخه بهبود خو زیات راغلی دی، لیکن هغه څه چې باید له دې نه زیات بهبود راغلی وای نه دی راغلی. خو لیکن دا چې لوی حقونه وي که واړه حقونه وي دا چې کله ورته نه رسول کېږي او هغه تر پښو لاندې کېږي دا د حقونو پایمالېدل دي. نو ځکه دا ویلی شو چې اوس هم د کندهار په ولایت کې اکثریت میرمنې د ډېرو سختو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي.
رڼا ترین په کندهار ولایت کې د میرمنو په وړاندې پرتو ستونزو یادونه داسې کوي.
یو خو بدبختانه چې بعضې سیمو کې هغه ناپوهي چې د خلکو په منځ کې په رواج بدله شوې ده چې وایي نجونې مکتب ته مه پرېږدئ، ښځې نسي کولای چې هغه د لور په ورکړه کې یا د زوی په کوزدن کې یا د کور د نورو چارو په تصمیم نیولو کې دې تصمیم ونیسي یا سهم واخلي. حتی لنډه به دا درته ووایم چې ښځه یو جنس غوندې رانیول کېږي او خرڅول کېږي. ښځه ته هغه حق چې د یو انسان په صفت باندې باید ورکړل شي هغه نه دی ورکول شوی.
نوموړی وای روانو جګړو هلته د میرمنو ژوند دومره اغېزمن کړی دی چې د دې په وینا ژوند ورته نسی ویل کېدای.
اکثریا زیات میرمنې د دې جنگ څخه ډیر سخت رنځیدلې دي او موږ اوس وینو په خپل د کندهار په ولایت کې چې فلکونو کونډې میرمنې او یتیمان لرو چې دا په خپل یو رنځ دی چې دغه ناامنۍ ودې ښځو ته ورکړې دي. دغه بدبختي ده چې دې ناامنۍ ودې ښځو ته ورکړې ده که په جنگ کې هم ولاړ دي، د همدغه ښځو اولادونه ولاړ دي، د همدغه خوندو خاوندان ولاړ دي په جنگو کې، چې دا په خپل یو روحي فشار دی د یو میرمنې د پاره، یو بې برخې کېدل دي د هغه اجتماعي ژوند څخه چې دوی بې برخې دي. یعنی دوی کله چې زوی او خاوند دي په جنگ کې ولاړ وي، هغه میرمن به څه ژوند ولري؟
رانا ترین د میرمنو د حالت ښه کولو لپاره دوی غوښتنې لري.
یو دا دی چې زموږ مولوی صاحبان چې کله په مسجدو کې تبلیغ کوي، خبرې کوي، واز او نصیحت کوي، زه دا هیله ورڅخه لرم چې دوی د ښځو کم حقونه چې الله جل جلاله ودی ته ورکړي دي او ثابت او تثبیت دي، هغه تر خلکو پورې ورسوي، د نارینه تر غوږو دې ورسوي، چې حتی اقل زموږ زړونه په دې باندې پوه شي چې ښځه څوک ده او خدای تعالی څنګه هغه خلق کړی ده، د دې دپاره ضرورتونه څه دي، احتیاج یې څه دی او دا د څه ضرورت لري. دوهم مې د خوندو څخه ډېره ډېره همیشه دا غوښتلې دي او اوس هم غواړم چې دوی خپلې لوڼې مکتب ته واستوي، په خپلو لوڼو باندې تحصیل وکړي، تر څو نوی نسل زموږ دې ودې ته اماده وي چې څنګه په خپله ټولنه کې ژوند وکړي، او یو نجلۍ چې تحصیل کرده یې فهمیده یې، هغه څنګه خپل اولادونه تربیه کړي، هغه څنګه یو کورنۍ جوړه کړي، هغه څنګه د کورنۍ څخه سرپرستي وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیز چارو کارپو او د پوهنتون استاد انجینیر شاه محمود برای وای کندهار ولایت د قدرتي زیرمو لکبله یو غنی سیمه ده. نوموړی دا سرچینې په دوو برخو ویشي.
په کندهار کې په لوی کندهار په دې زون کې دوه ډول سرچینې وجود لري، یو نوی کېدونکي دي او بل نه نوی کېدونکي. نوی کېدونکي په دې معنا چې هغه ځنګلونه دي، څړځایونه دي او پارکونه دي چې هغه په کندهار کې اکثر په داسې حالت کې چې هغه د نابود په حالت کې او د نسی په حالت کې غوته پامرله نه ده سوې تر اوسه پورې، او هغه په ښه ډول باندې کوم څه شایي هغه رغول سوي نه دي. موږ طبیعي ځنګلونه، څړځایونه، همدارنګه پارکونه، مصنوعي طبیعي موزه ټول د لاس ورکړي دي په دې درې لسیزو نخواله کې. همدارنګه بل چې دي بل هغه ننوي کېدونکي سرچینې چې هغه هم یا زیرمې دي چې هغه هم په کندهار کې وجود لري، چې یو د اوغو څخه فرزن د تیلو ذخایر دي، فرزن موږ درې چې دي د مرمرو د ډبرې په شان باندې، یعنې ډبرې موږ درې لرو چې د کندهار په نږدې شاوخوا کې دي، موږ د اوسپنې موږ ذخایر دلته لرو، یعنی په هغه باندې کار تر اوسه نه رسوي.
انجینیر شاه محمود برای د کندهار ولایت زری پیداوار ته داسې کتنه کوي.
په کندهار کې چې اکثر خلک زموږ چې دی هغه باغلرون کې دي، چې په هغه کې ډول ډول میوې د غوس خاص میوې چې دي، هغه زموږ انار او انګور دي، او دا چې موږ پخوا د دغو انار او انګور زیات ورایټي درلود، هغه هم په دغه دوران کې هغه زموږ یعنی ډېر کمې ورایټي په اصطلاح باندې هغه ډولونه چې هغه اقتصادي ارزښت هم لري، هغه د اقتصاد په وچر پارم دي، هغه هم پر هغه باندې کار نه دي سوی، هغه تکسیس شوي نه دي، هغه ډېرې شوي نه دي. همدغه رنګه مستقي کسان چې باید د غوس سره د کښنۍ چې هغه سره همکاري نه سوی او کومک نه سوی، چې تر څو دوی دغه خپله باغداري یعنې مکتب ټولې میوې دي، خصوصاً انار او انګور، فرزن شوتالو، زردالو، فرزن دا موږ مخکې درلودل، شلیل، شوتالو، میوې، همدغه رنګه نور هغه میوې چې هغه زموږ په کندهار کې په لږ اندازه دي، خو هغه فرق نه لري. یو د غوس فرزن سخزنې میوې دي لکه پستې چې اوس خلک پام راولی دي دلته په کندهار کې، دا شیسته دا د یوه ملي تجارت له خوا څخه دا کار سوی دي، دا راوړل شوي دي. همدغه رنګه موږ د میوو په څنګ کې موږ سابه لرو، یعنی په سبو کې موږ هر څه کې هغه بېنډۍ دي، کبانجان دي، کرمیان دي، موږ دغه شی لرو. د هغو په څنګ کې بیا موږ غنم لرو، وربش لرو، جواري لرو، دلته لوبیا لرو، نخود لرو.
دی وای د کندهار یو شمیر میوې له ولایت او هیواد بهر وړل کیږي.
انار او انګور دي، فرزن بادام دي، فرزن اندر دي، دغه میوه دغه چې دی دا یوازې د کندهار لپاره بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو او همدغه رنګه د خارج هیوادونو لپاره لکه هندو، پاکستان او فرضاً تاجکستان او د بوی ته ویل کېږي په موسم کې په فصل کې چې تېر رسېدلی وي ډېر ارزانه وي. باغوانانو کروندګر هغه دې ته اړتیا لري چې هغه باید خرڅ کړي په لږ پیسو باندې. موږ د دې لپاره یو ذخیره د پروسس لپاره فرصتونو لپاره موږ خاص ځای نه لرو.
له انجینیر شاه محمود بری څخه مې وپوښتل چې آیا د دوی د ولایت خلک په نورو هیوادونو کې هم میش دي او کنه؟ نو هغه وویل
د کندهار خلک لکه د نورو یا تر په شان باندې هغه تللي وي، هجرت کړي دي یا په اوس وختونو کې تللي وي یا مخکې د پخوا څخه تللي وي چې هغه د اوس څخه د پاکستان او د هندوستان او د ایران او د سعودي عربستان او د جرمني او د انګلستان او امریکا ته او کاناډا ته استرالیا ته او هالینډ ته.
نومیالی د دغه سیمه
کندهار ولایت د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند هر ډګر ته خورا نومیالي کسان ورکړي دي. څېړونکو یو لیکوال شیرشاه رشاد وای د کندهار د اتلانو شمیر خورا زیات دی، خو نوموړی د ځینو کسانو نمونه په درو برخو ویشي. شیرشاه رشاد په پیل کې د کندهار تاریخي سیاستوال او علمي شخصیتونه یادوي.
میرویس نیکه او لوی احمد شاه بابا هغه په کندهار کې زوکړي استېدلي سیاست یې کړي او د لیک خلط سپارل شوي دي. د علم په برخه کې هم افغانستان کې کندهار یوه ډېره علمي سیمه پاتې شوې ده چې موږ سید حسن عبدال چې په بابا صاحب او څار دي موږ تر هغه وروسته میا عبدالحکیم صاحب لرو کتم د ژوند په وروستیو شېبو کې دا اوسني کندهار څخه ووتې لاړې وه جنوبي سیمې ته د کندهار او هلته یې ستا ورکړل او خاورته وسپارل شو. د دیوان لرونکي شاعرانو په برخه کې پیر محمد کاکړ، شمس الدین کاکړ، میرزا حنان بارکزی او داسې نور ډېر شاعران لرو.
څېړونکی یو لیکوال شیرشاه رشاد وای د کندهار خلکو مطبوعاتو ته هم د پام وړ کار کړی دی.
موږ د سراج الاخبار افغانستان مؤسس مولوي عبدالروف کندهاری لرو، غلام محمد کرزي زوی سي علامه محمود کرزي لرو چې په دې کورنۍ پورې اړه لري، د پښتو مرکې مؤسس مولوي عبدالواسي شهید لرو.
شیرشاه رشاد په روانې پیړۍ کې تیرو سوو او ژوندیو کندهاریو نومیالیانو ته داسې کتنه کوي.
لوی استاد علامه حبیبي چې د یو سلو څو دېرشو آثارو مؤلف ګڼل کېږي، موږ د یوې لویې او ډېرې پخې شاعري شاعر استاد بینوا صاحب لرو، موږ د یوه لوی څېړونکي او محقق په حیث علامه رشاد لرو، محمد ابراهیم عطایی لري چې د ډیرو آثارو مؤلفین دي او څېړونکي دي. د انتروپولوژي او ژبپوهنې په برخه کې لوی او ډېر تکړه استاد ډاکټر عبدالرازق پهلوان لري چې لاشکر دی حیات دی. موږ په تاریخي څېړنو کې استاد محمد ولی زلمی لري لاشکر دی حیات دی چې او ډېر دقیق او تکړه څېړونکي په ادبي او ژبني مسایلو کې استاد محمد معصومي حقوق لري. او بېځایه به نه وي چې موږ په شعر و شاعري کې د اوسني عصر سلطان شعرا عبدالباري جهاني لرو.
د مشال رادیو د تړون خبرونی اوریدونکو تاسو د کندهار ولایت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونی وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ.